څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. تمره چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزای اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معاینات او د بي قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټوټر لیکلې ده. ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې څلور سوه طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودله، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوهې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بخښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا یې د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بي قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منه شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی و او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او ابادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت د نیپټن ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قران حافظ قاری عبدالعزیز په ترکمنۍ ولسوالۍ کې په نوې اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت د نیپټن ولسوالۍ کې د جامع جماعت خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویشته چمتو شي. دغو مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ایزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د نومبر تر درېیمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله مند دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او ویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 25 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له اتنی ملکو زیات کسان مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهار شنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز پلاوی دوه ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبري د سولې ابتدایي خبري پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیسته.
که تاسو ښه پریکړه وکړله شاه افغانستان به رامنځته شي او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو ځپلی، یو خوار، یو غریب او داسې هېواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مقصد ته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبره نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تنه هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوحې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول څلور سو بندیان آزاد کړي پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلي، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمي خبرې بې له ځنډه پیل شي. د سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي، د وسلوالو طالبانو و هغه بندیان چې فرانسا او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسوول کیږي. د وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق شوی، خو په اړه د استرالیا سره لا هم خبري روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د شپږ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلود پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی ته سپاري، د موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې وه چې د دغه سره موضوع حل شوی، یو څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلي وو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بل حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یاد بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه حالت ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسی. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوشي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې نو بندیان حالت وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پای تر رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغه ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. ملخوا یو به خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یوه تعارفي ناسته هم وسی. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمي خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو له لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیلې لري.
موږ له ستره تحریک شروع که زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي، چې له نیکه مرغه دا دی دوهمه غوښتنه هم رانږدې سوې ده او دا دی په راتلونکې هفته کې خبرې شروع کېږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوانه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسي او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا د ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرني فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا دی وینئ چې بیچاره دی، یو داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لورې غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لورې ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لورې ټینګار پرې وکړي که چېرته داسې یو عمومي نظر پرې ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېیم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسېږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېیمه ډله نه وي یا درېیم ګړی نه وي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
وبخښئ خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي ډېر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سره کښېني او درېیم ګړی نه وي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم همدا وایو، درېیم ګړی په دې معنا چې بېرته د افغانانو له منځه مخور او جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپله دې تفاهم ته ژر ونشي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېیمه ډله یا یو پاکه ملي ډله یې په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو لا هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو ته راشو او د سولې تړونونو ته راشو، موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه سوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل سوي دي ورو ورو یې نور شیان سره سم کړي دي.
اوس موږ خو همدا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي. اوربند قایم شو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کیږي، اوربند وشي، خلک به باور وکړي.
خبر سب ډیره مننه،
خوشاله راځي.
خوشاله
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو له امله بلخ ولایت ته بيځای شوې دي. دا بيځای شوي کسان اکثر په لرې پرتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له ویرې خپلې مینې پرېښي او بلخ ته پناه وړې ده. د دوی له ستونزو مو مجیب حبیب زای له مزار شریفه په دې راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنۍ بې ځای شوي له بېوزلۍ، وزګارۍ او همداراز له روغتیایي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثران دا بې ځای شوي په خپلو اصلي سیمو کې د جنګ او ناامنۍ له ویرې د بلخ مرکز او ولسوالیو ته راتښتېدلي دي. محمد خالد یو له همدې بې ځای شویو دی. دای د فاریاب له المار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را بې ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې یې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر یوې لتۍ کېږدۍ د ژوند شپې ورځې تېروي. دی بې ځایه شویو کورنیو ته د حکومت له نه پاملرنې نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګارۍ او ډېرې بېوزلۍ له امله له ګڼ شمېر کړاوونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک کمبل و کرپا آمدیم. بالاخره
در ژوند وضعیت مخرب دی. یو څنګه څه ټوټو کمبل او وخت کو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نشي ورکولی. دا زموږ له وسه نه ده چې بیا دوی په ښوونځیو ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 4500 بېځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بېځایه شوي کسان د نامنې او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکډه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بېځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بېځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بېځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بېځایه شوي کورنۍ شته چې 4500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 14 ولسوالیو او د مرکز تالوخان په نږدې څنډو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. په دې اړه د اسجرډو خبريال اجمل آریان لسیمی راپور لري.
د طالبان خر وستونکې نیکمل احمدی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
جهادي قمندانان چې هغوی مسله وه سلای درلود، هغه د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همداسې دې سبب شو چې طالبان د دې حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د دې قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
دی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکیانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسېدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبرۍ او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړې کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بل خو د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه و...
کله چې اراضی د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تالوخان ښار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پا په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو، خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راواخلو د دې ساعت د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کور کلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برېښنا ستونزه څېړلې.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوی چې د برق فیصدي ډېره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برېښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کور کلی په پروګرام کې به یې تر 4:30 بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو له بچي صندوق یا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خپرونه کې
په مرکز کې مخ یو زموږ ځوانان او زموږ جوړي بعض فرصتونه او بعض حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو له بچي صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګرو ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی وو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ورستای وار د جولای 4 په دیاړه د امنیت شورا ته خبري وکړه. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستې او ختیځو سواحلو ته درې لوی بارونکي بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکي بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسېږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختم شوه. د هغه راهیسې رقیبي وسلوالي ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدینو په هکله هیڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی؟ دا 2 کاله او 3 کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقاماتو دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
دایکندې ما پاس خبرې تر کوم چې دې دلته شل نه پر ما پاس کې ځان دی دایکندې ما پاس کې چې څوک ستنه نه باندې کې درځه زړه دې دې څه خوښ کړ دا پیغام چې تر ځای نه شر کې تیر مننه زړه دې راځي. میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده، د ګوزان پر برابر ده مثبت پیښه ده، نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باید موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو، او د پیره هدا پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي، یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې دپاره ښه نه ده، باید د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باید هغه کور په کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر پیره هدا پورې طالبان پرېږدي. نو هیله باندې په دې هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه لولو. خو اوس فوټبال ته مخه کوو. په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنطین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالۍ پیل شي. خاطر پردیس دغو مراسمو ته ورغلی، راپور راکوي.
له شپږ میاشتنی قرنطین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالیو پیل. د فوټبال فدراسیون او د عام روغتیا وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالیو لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتونو
له نیک مرغه زموږ د فعالیتونو په اساس د عام روغتیا وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالۍ او هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوټبال سیالیو له پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړه لیک خپل لومړنی لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ، چې کابل ځوانانو د دوو ګولونو په ترسره کولو سره وګټله. د افغانستان د خزینو فوټبال غوړه لیک په تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې هم د خزینو لوبغاړو لیګونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوبغاړو د کمیټې مشر ارزو رحیمي وایي له قرنطین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره ښه زیری دی.
له قرنطین وروسته ډېره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبې بیا په ټول افغانستان کې پیل شوې. د عام روغتیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالۍ پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال ترسره کړ او اوس د خزینه لوبغاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوبغاړي کولی شي له دې وروسته خپل تمرینات په منظم ډول ترسره کړي. له دې سره هم هله د خزینو لوبغاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له قرنطین وروسته د فوټبال بیا پیل ته داسې خوښي څرګندوي:
زه ډېر د خوشحالۍ احساس لرم. ښه شو چې له کورنۍ وضعیت څخه په خیر خلاص شو. ډېر د افتخار ځای دی چې بیا خپلې لوبې پیلوو، او زموږ غوښتنه همدا ده چې سیالۍ بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوټبال سیالۍ په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د عام روغتیا وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پر ورځ پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لال میر ناصری د هلمند لګرم سیر علی کې زموش په سیمه کې سشکل د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شوي دي. ل سوداګرو هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور خلای دی او په تفصیل راپور لرو. عبد الواحد مدقق ل لوګر علی کې ل طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافات تیر شي. حمیده غنم رنگ لغزنی لیکی که طالبان د سولې خبرو ته د پردیو له اجنډا سره راشي دا خبری به ناکامه شي. اتل له زابل لیکي که طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبرې پیل کړي دا خبری به د وخت ضایع کول وي. تازه ګل هم در له هلمند لیکي د بندیانو ایله کولو ته خوشاله یو او اوس به د سولې خبرې پیل شي. سمسور له هلمند لیکي له حکومت هیله لرو چې د 12 ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي. اسلامیار له هلمند لیکي د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي. اسمت الله افغانیار هم له هلمند لیکلي دي چې د سولې خبرو ته خوشبینه یو. قاسم زواک له همدې ولایت هلمند څخه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي. هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او ځواک صاحب راتلونکې اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوهې ته رسېدلی بل په لاره کړي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوي افغان کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلی. ځینو راپورونو کې ویل شوی چې له طالبانو سره څه باندې 40 افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه د افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونه پر ازادي ملاحظې درلودې 400 طالب بندیان خوش کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قاعده او شرطه بندولو غوښتنه کړې. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او که څوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن په څمکنۍ ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دیني عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا ویروس پر ضد احتمالي واکسین ویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او له یونیسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خپرونه خپره کړو، لژمنې سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګر سره غږېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار 10 بجې دی. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لویې کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه وه او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تورو ماشو کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 23 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي: نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه چې ځانګړی خوند لري داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه موږ ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتېږي.
ډېره مننه. ژوندۍ اوسې، ستاسو ښه مننه.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډېرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهوره دی. نور احمد او د ده په څېر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کونځلي مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهڼې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده، هغه که چیرې وختي وکړې په اول پسرلي کې، یعنی اول پسرلي کې وکړې نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، که ناوخته پخلی وکړې بیا په آخر کې شفته کوي. کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې در وښایم، لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کوي، پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهڼې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې سږ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کر سوي دي، چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې تعذیر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندي راوو.
دا یوازې کنځلي یا کنجدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هیلمن کړی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5% نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشې، ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې زه مو دعوت کړلم.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د تاسو د سروې له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کېږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کېږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حده پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي، وکولی شي چې ځوانانو او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت